السلام علیکم د مازیګر شپږ بچی دی قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو د مازیګر نه خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد د تاسو سره يم. د دې نیم ساعت خبرونه په ترڅ کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي امنیتي ارګانونو ورته ویلي چې د رای ورکولو د 295 مرکزونو امنیت نشي ټینګولای. دغه راز اوري چې د پوځي چارو کارپوهان په دې ورسیو کې د افغان ځواکونو په مشرۍ د ورسیو عملیاتو ستاینه کوي او وایي چې د عملیاتو د افغان ځواکونو مورال لوړ کړی دی. خو په سر کې له جانقاه الکوزي څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په تازه عملیاتو کې 50 تنه وسلوال وژلي او د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي امنیتي ارګانونو دوی ته ویلي چې د رای ورکونو د 295 مرکزونو امنیت نشي ساتلی. په خارجي خبرونو کې به واورئ چې غیر رسمي نتیجې ښیي چې مامون حسین د پاکستان د نوي جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. پورا خبرونه وایي. لومړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په څو ولایتونو کې د افغان ځواکونو په تازه پوځي عملیاتو کې 50 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي چې یو شمېر بهرنیان هم پکې شامل دي. د دې وزارت مرستیال ویان جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان په ننګرهار، پکتیا او لوګر ولایتونو کې وژل شوي. دفاع وزارت وایي په وژل شوو کسانو کې د چچن، ازبکستان، پاکستان اتباع او عربان شامل دي. په دې وروستیو کې ځینو چارواکو ویلي چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې بهرني وسلوال زیات شوي او اکثر یې له پاکستان راغلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په یو لړ عملیاتو کې 19 تنه وسلوال مخالفان وژلي او 3 تنه ټپیان کړي دي. د دې وزارت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو د عملیات په کونړ، ننګرهار، قندوز، زابل، غزنی، هرات او هلمند ولایتونو کې کړي. یو بل خبر له مخې د ملي امنیت ریاست وایي چې په ننګرهار ولایت کې د یو لړ اپراتیفي عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو یو نومول شوی ولسوال او یو قمندان نیولي. د ملي امنیت د رسنیو دفتر وایي نیول شوو کسانو اعتراف کړی چې تروریستي زده کړې په پاکستان کې کړي او په افغانستان کې په بیلابیلو تروریستي پیښو کې لاس درلود. د ملي امنیت ریاست د نیول شوو کسانو هویت نه دی په ډاګه کړی. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي امنیتي ارګانونو دوی ته ویلي چې د رای ورکولو د 295 مرکزونو امنیت نشي نیولای. د دې کمیسون د دارالانشأ مشر ضیاءالحق امرخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مرکزونه په هغو ولایتونو کې دي چې هلته وسلوال مخالفان ډېر فعال دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د کورنیو چارو وزارت د کمیسون ته د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت پلان وسپاره او ویویل چې امنیتي ځواکونه د دې کار لپاره چمتو دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دوی غواړي د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو د 2014 کال د انتخاباتو په ورځ په ټول هیواد کې باندې 6300 مرکزونه پرانیزي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. غیر رسمي نتیجې ښیي چې د پاکستان وکیلانو مامون حسین د هیواد د 12 جمهور رئیس په توګه وټاکه. حسین د مسلم لیگ نواز ګوند کاندید و او دا ګوند په ملي او ایالتي اسامبلو کې زیاتې څوکۍ لري. دریاویا کلان حسین چې یو سوداګر دی د آصف علي زرداری پر ځای چې د کار موده په سپتمبر میاشت کې پای ته رسیږي د 5 کالو لپاره به دنده پر مخ بوزي. په سیمه ایز وخت د ماسپښین په 3 بجو د نوي جمهور رئیس لپاره رای واچول شوې خو دولتي خبري رسنیو له رسمي نتیجو مخکې د حسین د بری راپورونه خبره کړل. د پاکستان پیپلز ګوند رای تحریم کړی دی. د زرداری پیپلز ګوند د سترې محکمې د پریکړه په اعتراض کې چې انتخابات یو ونې را مخته کړل خپل کاندید له سیالیو څخه لرې کړ. طالبانو د پاکستان په شمال لویدیز دیر اسماعیل خان خرګوټی کې په یو زندان باندې تنظیم شوی حمله کړې او راپورونه وایي چې له 250 څخه زیات بندیان آزاد کړي دي. د پولیسو مشر سهیل خالد وایي وسلوالو له نیمې شپې مخکې د توغندیو ماشینګړو ډزې وکړي او د زندان دیوالونه یې د بمونو په واسطه وغورځول. د سیمې کمشنر مشتاق جدون وایي له زندان څخه په خوشې شوو بندیانو کې خطرناک بندیان هم شامل دي. ویل کېږي چې په خوشې شوو کې القاعده شبکې سره د تړلې لشکرې جنګوي ډلې کسان هم شامل دي. جدون دغه راز ویلي په حملې کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي چې په دوی کې شپږ پولیس دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشن د مصر له لرې کړای شوي جمهور رئیس محمد مرسي سره له کتنې وروسته په ټولو اړخونو غږ وکړ چې د مصر خونړی بحران دی د خبرو له لارې حل کړي. آشن د مصر په روانې شخړه کې د منځګړتو په مقصد د هیواد ته تللې وه. په مصر کې وروسته له هغې شخړې راپورته شوې چې پوځ د جولای په 3 مرسي له واکه لرې کړ. د اروپایي اتحادیې مشر د دوشنبې په شپه په یو نامعلوم ځای کې له مرسي سره 2 ساعته خبرې وکړې. آشن له مرسي سره د کتنې په اړه وویل مرسی خدای او موږ 2 ساعته ډېرې دوستانه خلاص یا سپین خبرې وکړې. ما نوموړی په هغه ځای کې ولید په کوم ځای کې چې دی ساتل شوی. زه نه پوهېږم چې دی په کوم ځای کې دی خو ما یې د استوګنې ځای ولید. موږ ډېر دوستانه بحثونه وکړل. د اروپای اتحادې د بهرنۍ پالیسۍ مشر نن په قاهره کې یوې خبري غونډې ته په خبرو کې وویل رکړای شوی جمهور رئیس ښه دی، تلویزیون او رسپانو ته لاسرسی هم لري. آشتن دغه راز د پوځ لخوا د ټاکل شویو موقت حکومت او مخالف اخوان المسلمین دلیل مشانو سره هم وکتل. ټاکل شوی چې د اسرائیلو او فلسطینیانو مرکچیان نن په واشنگټن کې د دوهم ځل لپاره مستقیمې خبرې وکړي. د دوشنبې په ورځ دواړو خواوو په لومړۍ غونډه کې په مستقیم ډول د اسرائیلو او فلسطینیانو د سولې پر پلان بحث وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د اسرائیلو د استازي لوین زپی او د فلسطینیانو د مرکچي صاحب اوراقات ترمنځ د خبرو کوربه وي. دواړو خواوو کیری سره پرون د روژه ماتي پر مهال خبرې کړې وې. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د خبرو د پیل کېدو هرکلی کړی او دای ویلي دي چې دا کار د وړاندې تګ ډاډ دی، خو د سخت انتخاب خبرداری هم ورکړی دی. او د قرغزستان یوې محکمې د بشکک پخوانی ښاروال ناریمان تولیف د اداري فساد په تور مجرم وپېژنده او په 11 کاله بندي محکوم کړ. د بشکک د ښاروالۍ یو شمېر نور پخواني جګپوړي چارواکي هم په ورته جرمونو د 15 او 14 کالو بند په سزا محکوم شول. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
تاسو د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبرې مجله اورئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې امنیتي ارګانونو ورته ویلي دي چې د رای ورکولو د سلګونو مرکزونو امنیت نشي ټینګولای.
په حدود د 295 داسې مرکزونو دي چې امنیتي ارګانونه وایي چې امنیت یې نشي تامینېدلی.
خو بیا د ولسمشر کرزي لخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غوره شوي نوي کمشنران ډاډ څرګندوي چې خپله دنده به په ښه توګه ترسره کړي. یو شمېر لوړ رتبه امریکایي قومندانان په دې باور دي چې افغانستان تر 2016 میلادي کال وروسته هم د امریکا پوځي ملاتړ ته اړتیا لري. په روانه خبري مجله کې دا هم اوري چې د پوځي چارو کارپوهان د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په دې وروستیو کې د عملیاتو د ترسره کېدو ستاینه کوي او وایي چې دا به د هغوی مورال لوړ کړي.
د افغانانو لپاره یو ښه زیری دی. د دې تاثیر د مورالي به په ټول افغانستان باندې وي او د خپلو اردو مورال به ډېر جګ وي.
د اقتصاد وزارت نن په کابل کې د هند سفارت سره د شپېتو پراختی پروژو یو قرارداد لاسلیک کړ او د پاکستان د نوي ولسمشر د ټاکل کېدو په اړه هم رپورت اورئ. په اف ام سل اشاریه 15 صفه د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې امنیتي ارګانونو ورته ویلي چې د رای ورکولو د 295 مرکزونو امنیت نشي ټینګولای. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیر کال د حمل په میاشت کې د رای ورکولو د څه کم 0 مرکزونو د امنیت د ټینګښت مسله امنیتي ځواکونو ته وسپارله. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې آماده دي د رای ورکولو د ټولو مرکزونو امنیت وساتي. مرزي احمدزی او په دې اړه رپورت.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس ضیاءالحق مرخیل په وینا امنیتي ارګانونو په خپل امنیتي پلان کې ورته ویلي چې د رای ورکولو د سکام وزره مرکزونو څخه د 295 مرکزونو امنیت نشي ساتلی. ښاغلي امرخیل د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له همدې عمله ښایي د مرکزونه د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له امله خلاص نشي.
من د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته لیست تسلیم کړ او معلومات یې ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریک کړ او په دې کې په حدود د 295 داسې مرکزونو دي چې امنیتي ارګانونه وایي چې امنیت یې نشي تامینېدلی. هلته مخالفین په لاس کې دغه مناطق یا تهدیدات ډېر زیات لوړ دي.
ښاغلی امرخیل زیاتوي چې دا 295 مرکزونه په فراه، هرات، غزنی، هلمند، زابل، بدخشان، سرپل، پروان، میدان وردګ، کاپیسا او په نورستان او کونړ ولایتونو کې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس زیاتوي چې د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت د ټینګښت مسله باید د امنیتي ارګانونو لخوا د کاغذ پر مخ پاتې نشي او د امنیت ساتلو ته غوس اقدامات وکړي. نوموړی وروسته له هغې دغه خبره کوي چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت تېره ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت ساتلو پلان وسپاره. د کورنۍ چارو وزارت خلکو ته ډاډ ورکړ چې د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت په اړه دی اندېښنه نه لري. بل لور ته د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنیاد دا مسله د اندېښنې وړ بولي او وایي که چیرې د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو شاوخوا 2500 مرکزونه تړلي پاتې شي نو ډېر شمېر خلک به له رای ورکولو بې برخې شي. د دې بنیاد اجرایوي رئیس جانداد سپینغر په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
امنیت یو غټه ستونزه ده، خو موږ په دې باور یو چې حکومت مسؤلیت او مکلفیت لري چې باید امنیتي تدابیر ونیسي او انتخابات کې د خلکو د سولامیز ګډون اینه به برابره. د بلې خوانه موږ ګورو چې وخت شته دی که حکومت کې واقعا قصد و اراده ونیسي، مخصوصا امنیتي ادارات کې دوی کولی شي چې تر انتخاباتو پورې لازم اقدامات په لاره واچوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شاوخوا 15 میاشتې وړاندې په هیواد کې د رای ورکولو دېش پاک زرو 1015 سلویخت مرکزونو لست امنیتی ارگانونو تا از سوالی و ترسوی امنیت ارزیابی کری.
دا مرزی احمد زیپ ریپورت کې موردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي امنیتي ځواکونه ورته ویلي دي چې د رای ورکولو د 2500 مرکزونو امنیت نشي ساتلی. اخوا بیا د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته غوره شوي نوي کمیشنران ډاډ څرګندوي چې وبه کولی شي انتخابات په سمه توګه ترسره کړي، خو پر دغو نویو کمیشنرانو تر ټولو لوی انتقاد دا دی چې د انتخاباتو په برخه کې تجربه نه لري. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د جمهور رئیس کرزی لخوا غوره شوي نوي کمیشنران هغه ادعاګانې بې ځایه ګڼي چې ګواکې نوي کمیشنران بې تجربې دي او په لږه موده کې به ونتوانېږي چې د انتخاباتو چارې په ښه توګه پر مخ بوزي. جمهور رئیس په داسې حال کې د دوشنبې په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخوانیو کمیشنرانو پر ځای نوي کسان وټاکل چې انتخاباتو ته څه باندې 8 میاشتې پاتې دي. شریفه زرمتی وردک چې یو له دغو نهو کمیشنرانو څخه ده آزادی راډیو ته وویل چې په هیواد کې د جمهوري ریاست او ملي شورا انتخابات دوه ځلې له نږدې لیدلي، باوري ده چې انتخاباتي چارې به په ښه توګه پر مخ بوزي.
ټاکنې په افغانستان کې کومه نوې پدیده نه ده. زه په تمامه معنا په ځان باندې اول ډاډه یم او بیا په خپل ټول ټیم باندې ډاډه یم چې انشاءالله و بتوانېږو چې په راتلونکي کې د افغانستان د ملي ګټو دپاره تر خپل وسه پورې دې ملي پروسې ته هغه په واقعي بڼه باندې هغه ملي بڼه ورکړو. زه همدغه هوډ کوم له خپلو خلکو سره د تاسو د راډیو له لارې چې زه به تر وروستۍ حده پورې خپله ټوله هڅه وکړم چې د افغانستان د ټاکنو دپاره به هیڅ نوه جوړجاړي ته غاړه کښېنږدم.
جمهور رئیس د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی نه کمیشنران د هغو 22 کسانو لړل انتخاب کړل چې د غوراوی کمیټې ورپېژندلې وو. دوی به په خپلو کې د کمیسیون رئیس، مرستیال او منشي وټاکي. عبدالرحمن هوتکی، سریر برمک، محمد حسین گرزیوانی، محمد عزیز بختیاری، قاضی سلیمان حامد، یوسف نورستانه، گلاله اسکزی، لیلا احراری او شریفه زرمتی وردک د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمیشنرانو په حیث ټاکل شوی دی. بلخوا د حکومت د مخالفو سیاسي ډلو او مدني ټولنو یو شمېر غړي وایي چې ځینې نوي ټاکل شوي کسان کاري تجربې نه لري او یادو پوستونو ته وړ کسان نه دي. د افغانستان د مدني ټولنو ګډې کاري کمیټې هم د دوشنبې په ورځ یوه اعلامیه خپره کړه او له دولت یې پکې غوښتي چې د نهو کمیشنرانو په انتخابولو کې دی له سره کتنه وشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس او اوس مهال د اداري فساد پر ضد مبارزې د عالي ادارې رئیس عزیز الله لودین وایي چې د انتخاباتو لپاره یو سیستم رامنځته شوی او نوي کسان پرې په لږه موده کې بلدېدلی شي. خدای هم وویل چې په افغانستان کې د انتخاباتو ترسره کېدل اسانه کار نه دی.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې ملي اردو په دې وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ عملیات کړي او د چارواکو په وینا افغان امنیتي ځواکونو په دې عملیاتو کې لسګونه کورني او بهرني وسلوال وژلي دي. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل وایي که افغان ځواکونه په راتلونکي کې هم دغه شان کامیاب عملیات ترسره کړي نو دا به مورال لوړ کړي او د افغانانو او نړیوالې ټولنې هغه اندېښنې به لرې کړي چې د افغان ځواکونو د توانمندۍ په اړه ورسره موجود دي. د جنرال عتیق الله امرخیل سره زمونږ همکار قادر حبیب مرکه کړې ده.
دا افغانانو دپاره یو ښه زیری ده، د دې تاثیر به مورالي به په ټول افغانستان باندې وي او د خپلو اردو مورال به ډېر جګ وي.
په دې اړه مرکه په روانه خپرونه کې اوریدلی شئ. دغه راز په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې د امریکا یو لوړ رتبه جنرال وایي چې په افغانستان کې د 2014 کال وروسته د امریکا د پوځي حضور اړتیا لیدل کیږي. په دې اړه رپورت هم پر روان خبری مجله کې اوري او دغه جنرال د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جوزف ډنفورد په کابل کې د نیویارک ټایمز او رسپانې خبریال ته ویلي چې افغان ځواکونه اوسمهال د جګړې رهبری کوي خو د پرمختګونو د دوام لپاره د امریکایي ځواکونو حضور ته اړتیا لري. له نیویارک ټایمز سره د جنرال ډنفورد د دې خبرو نور جزئیات له فرشته جلال زی اورو.
جنرال ډنفورد وایي چې لږ تر لږه درې یا څلور کاله نور هم د دې اړتیا ده چې امریکایي ځواکونه د پردې شاته فعالیت وکړي. افغان ځواکونو ته د لوجستیک، هوایي ملاتړ او د استخباراتي معلوماتو پراغونډولو او تحلیل کې مرسته وکړي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د لوړ رتبه قمندان ویلي چې په دې هیواد کې د پرمختګونو د ساتلو لپاره تر 2018 میلادي کال پورې د امریکایي ځواکونو د ډول ملاتړ ته اړتیا ده. جنرال ډنفورد دا نه د توضیح کړي چې څومره امریکایي ځواکونه به د دې ماموریت ترسره کولو لپاره پاتې کیږي. دا واشنگتن پوسټ رسپانې تیره اونۍ په یو رپورت کې ویلي وو چې یوازې 28% امریکایان داسې فکر کوي چې د افغانستان جګړه لا هم په دې ارزي چې د پاره یې کار وشي. خو جنرال ډنفورد نیویارک ټایمز ته ویلي چې واقعیت تر هغه څه چې په اخبارونو کې د څرګندولو هڅه کیږي ډیر ښه او د خوشبینۍ وړ دی. د ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د موسم نیمایي وخت تیر شوی او افغان ځواکونو ثابت کړي چې د امنیت ټینګولو توان لري. د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت مخکې ویلي وو چې څه نا څه 9000 عسکر به د ناټو تر قومندې لاندې هیوادونو له یو شمېر ځواکونو سره په افغانستان کې پاتې کیږي. خو په افغانستان کې د امریکا د دې عسکرو پاتې کېدل او تر 2014 کال وروسته له افغانستان سره د امریکا د پوځي مرستو دوام د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په څرنګوالي پورې ارتباط لري. د افغانستان حکومت یو میاشت مخکې په قطر کې د اسلامي امارت په نوم د طالبانو د دفتر لپرانستر کېدو سره په اعتراض کې د دغه امنیتي تړون لاسلیک وځنډاوه. د جمهوري ریاست چارواکو وویل تر څو چې متحد ایالات افغانستان ته امنیتي او اقتصادي ضمانت ورنکړي له امریکا سره د امنیتي همکاریو د موافقه نه کوي. د ملي امنیت په چارو کې د جمهور رئیس حامد کرزی سلاکار ډاکټر رنگین سپنتا د ازادي رادیو ته په یو ځانګړې مرکه کې وویل
د امریکای متحده ایالاتونو لپاره القاعده اساسي ده، خو زموږ لپاره هم اساسي ده، اما د سرچینی د تروریزم سرچینی هغه کسان چې له تروریزم حمایت کوي هغوی دشمن نه دي. له دوی نظره هغوی متحدین دي. موږ دي از موږ له نظر دا ټول دشمنان دي. تا تر څو چې یاد سولې ته پاره له سولې لار نه افغانستان ته امر راوړ یا له فشار لار نه پاکستان ته فشار لاندې نیول او دغه پتمځایونو له منځه وړل چې به نشي زموږ او د امریکې متحده ایالاتونو ترمنځ هغه مشترک استراتیژیک نقطه پیدا نه دي. او زه ګمان کوم چې د دې شرطونو لاندې د نننۍ شرطونو لاندې هم د امنیتي ترون معنا لري.
د افغانستان حکومت ټینګار وکړ چې له امریکا سره امنیتي تړون باید له بهر څخه پر افغانستان د هر ډول حمله مخنیوي وکړي. په افغانستان کې د مدني ټولنې د شبکې په نوم د یوې ادارې مشر حنیف نظری وایي د امریکا له متحدو ایالاتو سره د امنیتي همکاریو د تړون د لاسلیک ځنډیدو افغانان د راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د مالی وزارت وی کچری ایساف او ناتو د خپل یو شمیر اکمالاتي مواد د معافیت اسناد بیرته ګمرکونو ته وسپاري. پر دوی لګول شوی جریمه به معاف شي. افغان حکومت په دغه ځواکونو د دې لپاره اویا میلیونه ډالر جرمانه یې خده چې اویا سره موټر مواد افغانستان ته را د نکړي خو ګمرکي پروسه نه ده بشپړه کړې. په دې اړه اسدالله لودین رپورت لري.
د مالی وزارتونه ویل چې د کوم عواملو لمخې پر بهرنۍ ځواکونو د لګول شوی جرمانې د معافیدو مشروطه پریکړه کړې. خو دغه اقدام د امریکا د کانګرس د ځینو غړو له خبرداري څخه نږدې یوه اونۍ وروسته کیږي. د دې وزارت سلاکار نجیب منلی وایي دوی له آیساف او ناټو څخه غوښتنه کړې چې د ټیاو په نوم د معافیت فورمې بیرته ګمرکونو ته وسپاري تر څو له جرمې څخه معاف شي. ښاغلي منلی د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ څرګند کړ چې آیساف ځواکونه به خپل اسناد برابر کړي او وی ویل په دې اړه بل هغوی سره خبرې وکړي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د آیساف ځواکونو پر اکمالاتو مالیه معاف ده. خو کله چې د آیساف قراردادیان له بهر څخه دغو ځواکونو ته اکمالات کوي نو باید د ټیاو په نوم فورمې له لارې افغان دولت ته ډاډ ورکړي چې آیساف ته یې مواد رسولي دي. د مالیې وزارت وایي د آیساف قراردادیانو له سرحدونو څخه د معافیت په نوم 10,000 موټر مواد افغانستان ته رادننه کړي خو د معافیت فورمې یې بیرته ګمرکونو ته نه دي سپارلي. له همدې امله پرې 70,000,000 ډالر جریمه راغلې. د وزیرانو شورا په وروستۍ غونډه کې د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال ویلي په تیرو کلونو کې شاوخوا 4,000 زیردار موټر چې د ناټو ځواکونو لخوا له مالیې پرته افغانستان ته راوړل شوي په بازار کې خرڅ شوي دي. دا چې آیساف ځواکونه به د دې 70,000 موټرو د معافیت اسناد بیرته مالی وزارت ته وسپاري او کنه په دې برخه کې د دې ځواکونو په نظر اخیستو بریالي نه شو. خو له دې وړاندې په کابل کې د ائتلافي ځواکونو مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی په افغانستان کې له ګمرکي ستونزو سره مخ شوي خو د حل لپاره یې له افغان چارواکو سره خبرې روانې دي. افغان حکومت په داسې حال کې پر ناټو او آیساف ځواکونو د ښودل شوي جریمې د معافیدو مشروطه پریکړه کړې چې د امریکا په کانګرس کې د دې جریمې په اړه تند عکس العملونه وښودل شول. دوی خبرداری ورکړی چې د افغانستان د حکومت دا تصمیم ښایي له دې هیواد سره د امریکا د مرستو د کمیدو سبب شي.
لکه څنګه مو چې وړاندې په خبرونه کې ویلې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ملي اردو په روسیو کې دولت د وسروال مخالفانو پر ضد کامیاب عملیات ترسره کړي او د افغان چارواکو په وینا په دې عملیاتو کې لسګونه کورني او بهرني وسروال وژل شوي دي. د پوځي چارو کارپو عتیق الله امرخیل وایي که افغان ځواکونه دغه شان نور کامیاب عملیات ترسره کړي نو مورال به لوړ شي او د افغانانو او نړیوالو ټولنو اندېښنې به هم له منځه لاړ شي. عبدالقادر حبیب ورسره مرکه کړي.
زه خو داسې فکر کوم چې اول خو دا عملیات کاملا ضرور وو، دویم دوه عملیات ډېر ښه عملیات دي چې خپل افغانانو پلان کړي دي، خپل افغانان مخته بیایي او دوی مافقتونه هم په لاس راوړي. تاریخي وزارت دفاع د افغانستان ادعا کوي چې دوی تقریبا زیاتره له 100 جنگجویان مختلف جنگجویان د بین وړي دي او مخ وړاندې روان دي. البته دا د افغانانو دپاره یو ښه زیری ده.
د عملیاتو په کتنو سره تاسو د افغان ملي اردو د راتلونکو عملیاتو په اړه څه نظر لرئ؟
اول خو دوی مجبور دي چې دا کار وکړي ځکه دغه یو کال چې تر اوسه پاتې ده او خارجي قوتونه په افغانستان کې وجود لري او هغه بې تفاوته هم نه شي پاتې کېدی او خپلو مراکزو ته نه دي ګرځېدلي. د ضرورت په وخت کې که چېرته دوی مقابل کې مقاومت زیاتېږي هغو دوی حتما د دوی سره کومک کوي. دا د دوی دپاره ډېره ښه موقع ده او همدغه موقع ده چې دوی کولی شي هم په دې کې تجربه پیدا کړه، هم وکولی شي چې دوی خپل عملیاتونه مستقل ته پر مخ بوزي. په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دوی باید له دې موقع نه ښه استفاده وکړه. په نورو ولایتو کې همدغسې پلان عملیاتونه باید دوی پلان کړه. بیا هم زه درته وایم چې شک بودي که باید موږ ونه لرو چې خارجي قوتونه کومک نه کوي، حتما د دوی نظارت هم کوي، دوی سره کومک هم کوي، مشورې ورته ورکوي او دا بهترین موقع ده. او په دې موقع کې دوی وکولی شي دغسې عملیاتونه نور هم پلان کړه او پر مخ یې بوزي. دا هم د خلکو دپاره ډېر ښه راځي ځکه چې خلک به په دوی باور پیدا کوي، هم د دوی مورال لوړوي، هم دغه موقع د دوی له لاسه نه ورکوي. که چېرته دا موقع له لاسه لاړ بیا خارجیان له دې وطن یا وځي یا خپل وظایف جنگي بیا مشورتي ته ورکوي، بیا به په هغه وخت کې دوی ته ډېر مشکلات تلفات به ډېر زیات وي ځکه چې موږ هوایي قوت نه لرو، د بعضې قوي تخنیک موږ نه لرو. متاسفانه چې امریکا که چېرته موږ دا قوي تخنیک په لاس را کړی ممکن داسې عملیاتونه به په ډېر موافقت باندې مخته تللي وای. خو په هر صورت دا ضرورت ده چې په دې کال کې دوی باید زیات داسې عملیاتونه مخته.
د افغان ځواکونو د وروستیو عملیاتو په اړه مو د پوځي شارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل څرګندونې واورېدلې. د افغانستان د اقتصاد وزارت نن په کابل کې د هند له سفارت سره د شپېتو پراختیایي پروژو یو قرارداد لاسلیک کړ. د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال په کابل کې د دې قرارداد د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې پر دې پروژو 3.4 میلیونه ډالر لګښت راځي چې په 11 سرحدي ولایتونو کې به تطبیق شي. قسیم سورمل پر رپورټ لري.
د افغانستان د اقتصاد وزیر وای په 11 سرحدي ولایتونو کې د متوازن انکشاف د راوستلو لپاره به په نږدې راتلونکي کې شپېته متوسطې او وړې پروژې عملي سي. د دې پروژو قرارداد د سه شنبه په ورځ په کابل کې د اقتصاد وزیر او د هند سفیر ترمنځ لاسلیک سو. د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال د دې قرارداد د لاسلیک کولو پر مهال ویل چې دا پروژې د هند 100 میلیونه وړیا مرسته ختم ویلېږي چې هند له افغانستان سره ژمنه کړې ده.
در 11 ولایت سرحدي افغانستان 60 پروژې
دی. وای په 11 سرحدي ولایتونو کې شپېته پروژې په پام کې نیول سوي چې د 4.3 میلیونه ډالر قرارداد یې نن د هند له سفیر سره لاسلیک کوو. دا د هغو 100 میلیونه ډالر وړیا مرسته څخه دي چې هند د 4 کلونو لپاره افغانستان ته ځانګړې کړې دي. که څه هم ښاغلی ارغندیوال د دغه سرحدي ولایتونو نومونه وانخیستل، خو ویل چې دا پروژې به د پوهنې، روغتیا، د کلیو د پراختیا او بیارغونې، کرنې او کار او ټولنیزو چارو سکتورونو کې عملي سي. د نوموړي په وینا چې د ولایتونو د متوازنې ودې له پروګرام سره هندوستان د 100 میلیونه ډالر وړیا مرستو ژمنه کړې چې د 4 کلونو په جریان کې به افغان حکومت ته ورکړي. د اقتصاد وزیر وایي له دې پیسو څخه څه باندې 3.5 میلیونه ډالر د لرې او سرحدي ولایتونو لپاره دي او پاتې د نورو ولایتونو لپاره ځانګړې سوي دي. هند له 2002 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د لویو لارو، روغتونونو او برېښنایي اسانتیاوو په جوړولو کې څه باندې 2 میلیارده ډالر لګولي دي. نږدې یوه میاشت وړاندې کابل ته د دې هیواد راغلي پلاوي ټینګار وکړ چې هند به د همکاریو د لاسلیک سوي صنعت له مخې له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې خپلې مرستې جاري وساتي. په کابل کې د هند سفیر امر سنها وایي چې یادې پروژې د افغانستان د ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره ډېرې حیاتي او مهمې دي. موږ ډېر خوشحاله یو چې له دوست هیواد افغانستان سره همکاري کوو او دا زموږ د پالیسۍ یو برخه ده. موږ غواړو چې افغانستان باثبات او قوي اوسي او په خپلو پښو ودرېږي او له سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ څخه ګټه واخلي. کتونکو وایي هند له دې اندېښنه لري چې له افغانستان څخه د بهرني ځواکونو تر وتلو وروسته ممکن یو ور بیا په افغانستان کې د دې هیواد ګټې له ګواښ سره مخامخ سي. له همدې امله هند تل هڅه کوي څو د بېلابېلو اقتصادي او پوځي مرستو له لارې په افغانستان کې خپل نفوذ پراخ کړي، خو پاکستان تل د نوې ډیلي او کابل له نږدې کېدو ویره لري او دا کار د خپلو ګټو په زیان بولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپای اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین اشټنن د مصر لواکله او لری شوی ولسمشر محمد مرسي ولید او په دې هیواد کې پر ټولو اړخونو غږ وکړ چې روان خونړې بحران د خبرو له لارې حل کړي. کاترین اشټن په مصر کې د بحران د حل لپاره په خبرو کې د منځګړتوب په خاطر قاهرې ته تللې ده. د دې سفر په اړه وروستي معلومات له فرشتې جلال ته اورو.
د کاترین اشتن او محمد مرسی د لیدنې ځای نه دی په ډاګه سوی، خو ویل کېږي چې دواړو پرون 2 ساعته خبرې کړې دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشري له محمد مرسی سره تر لیدو وروسته د مصر د پوځ د مشر جنرال عبدالفتاح السیسی، د دې هیواد د موقت حکومت له مشر او د اخوان مسلمین د ډلې له استازو سره هم وکتل. اشتن نن په قاهره کې خبري کانفرنس ته وویل چې د لواکل رشي ولسمشر محمد مرسی صحت شو، ټلویزیون ورته یې شو او ورځپاڼې هم ورته رسیدې. کاترین اشتن له محمد مرسی سره د خبرو جزئیات نه دی ورکړي، خو څرګنده یې کړه چې ټولو لوریو ته یې ویلي چې په مصر کې روان بحران یوازې د یو هر اړخیزې سیاسي پروسې له لارې حل کېدلی شي. محمد مرسی سره ګوري.
له بلې خوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاورنت فابیس نن په پاریس کې په یوه خبري کنفرانس کې د محمد مرسي د خوشی کېدو غوښتنه وکړه.
L'embargo sur les armes a été levé, mais nous, les Français, nous disons...
D'ailleurs, il y a un message qui est très important. France a dit qu'il n'y a pas de problème. Et il y a un Mohamed Morsi, qui est un tour de la saison d'année, qui est très bien. د جولای په دریمه لواکه د محمد مرسي د لری کېدو رئیس لشتلژه درې سوه تنه په دې هېواد کې په ناکرارۍ کې وژل سوي. لواکه لری سوی ولسمشر محمد مرسي په دې تورن دی چې په 2011 کال کې د ولسي پاڅون پر مهال د حسنی مبارک د حکومت ړنګېدو سره سم له زندانه تښتېدلی. مرسي اوسمهال په ناڅرګند ځای کې د مصر د پوځ تر څارنې لاندې دی.
په مصر کې مو د روانو حالاتو د مصر د واکه د لری شوی ولسمشر محمد مرسي سره مو د اروپایي ټولنې د بهرني اړیکو د مشر د کتنې په اړه رپورټ واورېده. اخوا د پاکستان د جمهور ریاست په ټاکنو کې د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند کاندید ممنون حسین خپل یوازنی سیال وجیه الدین احمد ته ماته ورکړې ده. ممنون حسین د پاکستان په مرکزي ولسي جرګه کې 208 رای ګټلې دي او ټول ټال یې 433 رای ګټلې او د پاکستان 12 ولسمشر په توګه منتخب شوی دی. دوستانو شپږ نیمې بجې کېدونکې دي.